ات برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی سب خوش آمدید.
دیر منن لطاسونه ستار فروغ اوریدون کت از مال خواه. سلام. دا خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکزي هیات پر جوړولو تمرکز وکړي. پایل خبرونه کوو. په کابل کې د امریکا سفارت د زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. د افغانستان د چکواندو دو لوبغاړو په اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د هاون مرمۍ د توغولو له کبله د یوې کورنۍ وغړي وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو. د امریکا سفارت په ویلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په تړاو او دا چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا هڅې روانې دي سلام مشوره وکړه. تفصیل وروسته. د افغانستان د ټیکواندو دوو لوبغاړو په متحده عرب اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. د ټیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون خپل سیالان مات کړل.
فرزاد منصوری په 88 کیلوګرامه او محسن رضایی په 85 کیلوګرامه وزنونو کې د متحده عربی اماراتو په فجیره اوپن کې تاریخ جوړ کړ او دواره وتوانېدل چې د سلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي.
د شغلی شهزاد په خبره د ټیکوندو په دې لوبو کې د نړۍ له 24 هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې وه. افغانستان د ټیکوندو فدراسیون تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي د 2000 میلادي کال اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږ تر لږه وغړي پر یوه کور د هاون مرمۍ د لګیدو له کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هاون د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلولو لخوا توغول سوی وو. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوي څلور ماشومان دوې ښځې او یو سړی وژل سوي او څو نور ملکیان ټپیان سوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلولو تصفیه کړې خو په دې ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلي دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. چینایي چارواکي وایي د هغه زربستري روغتون چارې بشپړې سوی چې د کرونا وایرس د اخته کسانو د درملنې لپاره جوړ سو. دا په اصل کې ده چې په دې وایرس د مړو شمېر 322 کسانو ته ورسېد. د نن ورځې د خبرو سوو ارقامو له مخې په چین کې دننه او بهر په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 1200 اوښتی دی. دغه ځانګړی زربستري روغتون د هوبای ولایت په ووهان ښار کې د 10 ورځو په جریان کې جوړ سو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې 1520 بسترونه بلري د جوړېدو په حال کې دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل ایران د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د هر قربانی لپاره د 80,000 امریکایي ډالرو د ورکولو پیشنهاد کړی خو د نه دی منلی. د اوکراین دغه الوتکه د جنوري پر 8 په تهران کې تر الوتنې وروسته نسکوره کړی سوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلینسکی په ټلویزیوني وینا کې وویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کیږي خدای د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. د ایران د سپای پازداران انقلاب د هوایي مدافع ځواکونو د اوکراین د الوتکې په نسکورولو سره 1,600 تنه سورلۍ ووژله. ایران ویلی چې دغه الوتکه په تیروتنې ویشتل سوې او د جنوري په نیمایي کې ویلي وو چې د الوتکې د معلوماتو خوندي کولو تور بکس به د څېړنو لپاره کیف ته ولیږي. که څه هم زیلینسکی ویلي اوکراین تر اوسه دغه تور بکس نه دی ترلاسه کړی خو تهران پیشنهاد کړی چې د اوکراین متخصصان دي نن دوشنبه ایران ته ورسي او دغه تور بکس دی وپلټي. د سوریې په ادلب کې د بشر الاسد رژیم او روسیې په هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل شوي. ادلب د سوریې د حکومت د مخالفانو وروستی عمده مرکز ګڼل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د سر لندن میشتې ډلې ویلي چې د سوریې د حکومت پوځیانو پرون د روسیې په ملاتړ پر ادلب د نورو ورځو په څیر هوایي بریدونه وکړل. د دې ډلې په خبره پرون د 14 وژل سو له ډلې 8 تنه د یوې کورنۍ غړي و چې د سوریې د حکومت د بیرالي بمونو په برید کې وژل شوي. په وژل سوی کې ماشومان هم شامل دي. دمشق او روسیې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په ګزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو وواژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت جالي بمی واسکټ اغوستی و. 40 کلن سودیش امن چې په 2013 میلادي کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی دورسی اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته وویل امن په وروستیو کې له زندانه خوشي سوی و. د هغې په خبره دغه کس یو سړی او یوه ښځه د چړې په ګزارونو ټپیان کړل. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. زلمی خلیلزاد د یو ټول شمول مرکچی هیئت پر جوړولو ټینګار وکړ. یو سیاستوال وایي
تر ټول مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات مسله چې هغه د افغانستان د حکومت لپاره د بین الافغاني مذاکرات یو مسلکي ټیم موجود وي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې طالبان د برېښنا مزي پرې کوي، بیا له دوی څخه ځینې غوښتنې مطرح کوي.
کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې د مثال په ډول وایي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
د غزنی ټوله سامیه راخسته شوی ده یا ټولې پروژه راخسته شوی دي فقط دو ولسوالیو ته په نظر کې نیول شوی دي.
پرون په خوست کې د ارمان لونی د لومړي تلین په مناسبت مظاهره وسوه.
میګ نه د ظلم د تشدد لړۍ بند شي، میګ هم د نری نړۍ سره د انسانونو سره پرمختلله یو آرام سوکاله ژوند ولري.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان له چارواکو سره نن خبرې کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکچی هیئت پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامې کې د خلیلزاد په حواله کړې ده. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو او له افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره وکتل. سفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
خلیلزاد کابل ته د خپل دورزنی سفر په پای کې له طالبانو سره د بین الافغانی خبرو لپاره د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد یک شنبه او وړمه ورځ شنبه په کابل کې وو. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي ښاغلی خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغانی خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمول په تړاو د امریکا لورستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره د هڅې به د امریکا طالبانو تړون، بین الافغانی خبرو، یو جامع او دایمي اوربند او د باثبات اصول ټینګښت لار هواره کړي. ارګ د بین الافغانی خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره و نه کړه، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل چې مرکچی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 میاشتې مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمائندګانو او مختلفو اقشارو سره یو تیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډیر ټول شمول آیات دی او دا آیات آماده ده چې هر وخت دا مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري ویل په خوانیو تجربو ته په کتو دوی خبر للی چې د مرکچی پلاوی نمونه رسنیز نکړي، خو د خبرو په پایل به ټولو ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګڼشمیر شاوخوا 2500 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمیر په خاطر په خطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې بیا په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یوه طرحه اعلان کړه او آن یې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یوه خوله نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د ښو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکي او ټول شموله پلاوی پکار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات کې مطرح شي هغه د افغانستان د حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکرات یو مسلکي ټیم موجود وي. د سیاسینو، د مدني ټولنو، د ښځو، د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې، تر څو پورې د افغانستان د ټول ملت اساسو په سم ډول باندې وشي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي، خو همیشه نه دریزه داده شي د افغانستان له ټول شمول پلاوی سره ګوري، هغه هم روس له هغه چی له افغانستان د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې طالبان د وارداتي برېښنا مزي پرې کوي او بیا له دوی څخه ځینې غوښتنې مطرح کوي. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د برېښنا ریاست وایي کله چې د وسلوالو طالبان له لوري د برېښنا مزي زیانمنېږي، نو د بیا ترمیم په شرط ترې د غډله د خپلو ځینو بندي ملګرو د ازادېدو او یا د ځینو حکومتي مامورینو د ګوښه کېدو یا تبدیلي غوښتنه کوي چې په خبره دا شرطونه یې له وسه پوره نه دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس اکرام الله عابد ازادي راډیو ته وویل چې برېښنا یوه تخنیکي او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅوک یا ډله باید ترې سیاسي استفاده ونه کړي.
په ساحه کې وسلوال طالبان کله ناکله د مختلفو عواملو په اساس باندې د برېښنا خطا کوي. کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې د مثال په ډول وایي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي یا د موږ د بندي خوشي شي، بیا موږ تاسو ته اجازه درکو. هغه موضوعات موږ پورې اړه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 میلادي کال کې د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې له 40 زلونو ډیر د ننګرهار د برېښنا مزي پرې شوي چې لامل طبیعي او تخنیکي پیښې او د وسلوالو مخالفینو بریدونه دي. اخوا وسلوال طالبان بیا د مسلونو دغه ادانه مني او وایي چې دوی نه یوازې د ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې د برېښنا پلانونو پاملرنه کوي او زیانمنولي ګټه نه ورته لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبان دې د برېښنا مزي پرې کړي او یا په بدل کې د بندیانو خلاصون غواړي هیڅ منطق نه لري. خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډیری وخت د یوې تخنیکي ستونزې له کبله هم کله چې مسولین په وخت ورته رسیدګي ونه شي کړه، نو بیلابیلې پلمې کوي او په ساتونو ساتونو آن په ورځو ورځو د جلال آباد ښار بې برېښنا وي. د دوی په خبره چې برېښنایي ستونزې ډېری وخت د اوړي په موسم کې راپېخېږي، په کوم کې چې ګرمي او اړتیا ډېره او خلک له ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی ببرک ازادي راډیو ته وایي
د ننګرهار لپاره باید دایمي برېښنا جوړه شي چې ولس سره ګټه واخلي. غوښتنه مو ده چې خپل برېښنا باید مشرقي ته جوړه شي او هغه څخه ګټه واخیستل شي.
بل خو ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی له ازادي راډیو سره په خپل خبرو کې وویل چې هغه وخت چې ننګرهار ته د برېښنا د مزي درغزولو لپاره د مسیر ټاکلو پریکړه کیده سمنوه او اوس هڅه کوي چې دغه مسیر بدل کړي.
هغه وخت چې برېښنا له نورو غزول شي او یو خ پریکړه نه ده شوی، حالات په کتو باندې د موضوع تقریبا مخالفین تی سیاسي ګټه اخلي، په حال دا چې دا یو عمل منفی پروژه ده، هر څوک تی ګټه اخلي. موږ وړاندیزونه کړي، مرکز سره مشارک کړي، لومړی دا چې موږ په ننګرهار کې خپل برېښنا ولرو چې سوالي برېښنا په حساب وژغورل شو. ترڅنګ مو مرکز سره خبرې کړې دي او څه د موضوع مخکې هم لاړه ده چې د برېښنا عمومي لین په لویه لاره باندې ولېږدول شي چې په اسانۍ ساتنه هم وشي او دغه ډول حالات څخه وژغورل شي.
تر دې وړاندې د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1999 لمریز کال ته به د یو شمېر پروژو په پلي کولو سره د دغه ولایت د برېښنا ستونزه بشپړه حل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بلوچستان یالت په لورالای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي ارمان لونی د وجل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت پرون اعتراضیه غونډې سوي دي. دغه غونډې د بلوچستان د مرکز کوټې ژوب قلعه سیف الله موساخیلو او دوکۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سوي. د ارمان لونی خور وړانګ لونی وایي چې د کال تر بشپړېدو وروسته هم حکومت د قاتلانو په وړاندې اقدام نه دی کړی. د مرکې په پیل کې مور څخه پښتنه کړې چې د کال تر بشپړېدو وروسته د حکومت او نورو خپلواکو ادارو پلټنې او تحقیقات کوم ځای ته ورسېدل.
موږ خو چې د ارمان له وزلو وروسته د روغ کال پرسو نو موږ هم په هغه رنګ مزمت او په احتجاجونو د جلسو د جلسونو له لارې د عدالت له لارې موږ خپل وکیلان ستا موږ وکیلان په عدالت کې ناستې بیا دلته یو ټیم دوی د کواشمنټ دپاره د هغه قاتل د کواشمنټ د اف آی آر د ختمولو دپاره درخواست هم جمع کړی وو. بیا په هغه کې زموږ وکیلان ملګري راپورته شول موږ خپل وکیلان ملګري چې موږ به کیس پر مخ وړو نو هغه د هغه اپلیکیشن هم پر هغه ځای پورې لکه نو هغه ودی شي ته بیخي غوږ نږدي او هغه تر اوسه ګر سره د ارمان شهادت لیانه مني هغه ارمان تر اوسه شهید نه نه ډیکلیری دا کده موږ عام د ارمان پروفیسور او کوم دغه پنشن چې کوم د سوې نو کری کړي او کوم دغه خبره کوو هم دوی په دې حواله هم ارمان چې دغه شهید لانه ډیکلیر وی به د ارمان چې دی حسي هم را سوې نو پر مخ شته غوښ دلو ته تیار هم نه دي.
هم مرکزی حکومت او هم ایالتي حکومت ویل و چې په دې برخه کې به دوی پلټنې او تحقیقات کوي. فکر کوي چې دا تحقیقات اوس هم روان دي او کنه دوی غواړي چې پرده واچوي پر دې قضیه؟
بیخی هم نه اول ورځ تحقیقات کړی دي. دوی دا خبره وکړه چې موږ به تحقیقات کوو. اصل د پاکستان آئین کې دا لیکل شوی دي چې یو چیرې پېښ وسی او څوک راسي تا ته هغه شکایت دارا وړي نو ته به اف آی آر درج کوي بیا به په هغه پسې تحقیق کوي. خو دلته له موږ سره لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ریاست چې جوړ شوی دی له موږ سره یو الټه کار روان کړی دي. هم په دې کیس کې هم ویل چې موږ به اول پلټنې کوو بیا به اف آی آر کوو. نو بیا چې کله د ارمان د فلوشتې د جلسې باندې کومه جلسه وسوه هغه یو ورځ بعد اف آی آر وسو نو بیا زیالانګو ویل چې موږ خپلې پلټنې کړې ولې نو اوس موږ دا دغه وکیل کوم دوی دا ومنله چې د دوی خبرې داسې و چې دوی داسې ومنل چې موږ پلټنې وکړو بیا موږ اف آی آر وکړو. خو دوی نه اول څه پلټنې کړې وي نه اوس کوي او نه بیا څه اراده شته چې د دې کیسه چې د یو قاتل ته چې هغه تا خپل ول چې زه پلټنې کوم بیا اف آی آر کوم بیا تاسو خپل اف آی آر وکړي په غمو د 302 د فاول لګول او بیا هغه کس له بوري وړي کوټې بدلو او بیا غته پروموشن ورکوي نو دې ته خو موږ تاسو په خپل انداز لګول سي چې دا سرنګه په لټنې دی څنګه کیس روان کړی دی.
د ارمان لونی د تلین په مناسبت په کوټه ژوب قلعه سیف الله موساخیل دوکي او نور سیمو کې جلسې او اعتراضیه غونډې وي. تاسو معلومات څه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم په دې مناسبت غونډې وي؟
زه خو يم چې په چیرې هم پښتانه په دنیا کې په هر کونج کې چې میش دي غونډې را جوړې کړې دي او که خیبر پښتونخوا ده که وزیرستان دی او که په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې دي چې هغو د ارمان د تلین په مناسبت غونډې را جوړې کړې دي. په بهر ملکو کې د په هالینډ کې په جرمني کې او بلاسې بلا ځایونو کې او په لورلای کې چې کومه د پرنه تاریخ دغه صوبایي جلسه دوی راغوښتې ده. نو داسې د چیرې چې هم پښتانه دي هغو ټولو د ارمان د جلسې د مناسبت تلین دپاره غونډې را جوړې کړې دي. دغه تلین
اوس ستاسو غوښتنې څه دي؟ تاسو ویل چې یو کال نه وروسته هم ځینې اقدامات نه دي سوي. له حکومت څخه او له نورو ادارو څخه ستاسو څه تقاضا وي دي؟
زموږ په وطن کې د ارمان بعد هم ډېر شهادتونه وسوه. دا د شهادتونو لړۍ نه درې موږ له دې ریاست غوښتنه دا ده چې په کار دی د دې شي موږ ته د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن په دې کې جوړ شي د زموږ د هر شهید تپوس د وکي د دې شاته کوم پس منظر دی دا کړی لچا سره تړلې ده تر هغه اخیره پورې ده دا پلټنی وسی دا ردی وجه د معلومه سی دا ولی شهیدان سوی دی بیا ولی په یودونی مضبوطه کلک ریاست کی په سپین اورز باندې شوک راځي یو کس وزنی بیا له غزي پر هر دویم قدم ستا چک پوسټ دی ساله چک پوسټ قاتل ترجی پر عام موټر سایکل باندې ناست وی دا قاتل نه نیول کړي نه پزیان دل کړي دا سی خلاصیا نو په کار دی چې دا ډیر لوړه زاید د تحقیقات وسی.
وړانګ لونی و چې د خپل ورور ارمان لونی د وجل کېدو په اړه خبرې کولې. پرون په خوست کې هم د ارمان لونی د تلین په مناسبت اعتراضیه غونډه وه. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
نور شهید افغان شهید
ارمان شهید ارمان شهید
په خوست کې هم روڼاندو همدارنګه مدني فعالانو او په دې ولایت کې د میشتو وزیرستانو یو کډوالو یو شمېر ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوني د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځه او وروسته یې لنډ لاریون وکړ. د مراسمو ګډونوالو غوښتنه وکړه هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې د ارمان لوني په وژلو کې لاس لاره. د ارمان لوني د تلین د لمانځنې یو تابع کوونکی خالد رحمان منصور آزادۍ راډیو ته وویل
د ارمان لوني چې کوم اولنۍ تلین دی هغه منزل کېږي خو د هغه چې کوم کیس دی د هغه کوم اف آی آر دی په هغه کې پرمختګ نه کېږي. د هغه چې کوم ګواهان دي شاهدان دي هغه باندې تشدد کېږي. موږ د نړیوالو سازمانونو نړیوالو قوتونو نه جدي غوښتنه کوو چې پښتون غاګ د افغان غاګ ته دی په دې مظلومیت کې جدي پاملرنه وکړي.
د غونډې دوه نورو ګډونوالو عبدالرازق افغان او مولوي حیات خان په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پر پښتنو روان ظلم او تاوتریخوالی بند شي.
لر او برته دا فکر ورکو چې پښتانه یو دی، پښتون قوم زوریدلی قوم دی او د دې وطن نه د غم او د جګړې ټغر ټول شي.
کاشکې موږ نه دا د ظلم د تشدد لړۍ بند شي. موږ هم د نرې نړۍ سره د انسانونو سره پرمختللی یو آرام سوکاله ژوند ولري. موږ به تر اخره پرې دغه غږ وچتوي کوشش بدا کی چې موږ خپل حقاق حقوق ترلاسه کی.
د پوهنتون استاد فرید الله قربان په خپل خبرو کې ویل
د شهید ارمان بل سترتوب په دې کې و چې د عملاً خپل خور وړانګې لونی ته اجازه ورکړه چې هغه مل د سره یو ځای د پښتون ژغورنې د انسان ژغورنې په مبارزه کې ور شریک شي. وړانګه یو خزه وا یو میرمن وا هغه د سلګونو ملیونونو خزو د پاره نن یو مثال ده.
د وزیرستانو یو کډوالو یو ملک جمشید خان مسید او مدني فعال زهره جلال وویل لر بر افغانان یو شان او یو وجودی
ټول افغان یک یو شای یک یو وجود یک یو بدن په دغه شو اتفاق او اتحاد رچی یو ولای رچی باید چې مش خپل افغانیان سره او پیژني خپل رشتہ سره او پیژني خپل وینادی کی سره او پیژني چې ام جی وجود یو بدن په مش هیڅ فرق نشته.
د افغانستان خويند هم د ارمان لونی خور پشان مونږ هم در دی مونږ هم خفه یو مونږ هم د دې درد کې خوخیږي شیو دا څنګه پاکستان نور هر څوک نیسی اما په دغه نه دی قادر شوی چې د لونی قاتل ونی سیاده قانون پنجه ته وسپاري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ارمان لوړی د 2019 کال د فبروري میاشتې په دویمه نیټه د بلوچستان په لورالایی کې په احتجاجي ناسته کې ووژل شو چې پی ټی ایم او د ارمان لونی کورنۍ لامل پر هغه د پولیسو تشدد بولي. خو بیا د هغه هیواد د حکومت دریځ داده چې پر ښاغلي لونی د زړه حمله راغلی وه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د راتلونکي کال لپاره په ځنګړې سوې بودیجه کې نه انډولي سوې ده. دوی په یوې اعتراضي غونډې کې څرګندونې کړې. جزئیات حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې راخستې.
یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسی خلکو په یو اعتراضي خبرې غونډه کې وویل چې په غزنی ولایت کې د نولس ولسوالیو حق په دریو ولسوالیو خوړل کېږي. دغه خبرې غونډه د یکشنبې په ورځ تر غرمې وروسته جوړه شوې وه. دوی وویل د راتلونکي 1499 کال انکشافي پروژې پرته له کوم انډوله په پام کې نیول شوې دي. قومي مشر او د ولایتي شورا پخواني غړي نادر خان ګیروال وویل
په غزنی کې 13 ولسوالۍ په شمول د مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې دام شل ولسوالۍ چې د غزنی ټول سامیه راخسته شوې ده یا ټولې پروژې راخسته شوې دي فقط دوه ولسوالۍ ته په نظر کې نیول شوې دي.
دا چې په پاته ولسوالیو کې د پروژو د نه تطبیقېدلو یوه وجه ناامني ګڼل کېږي. نو مدني فعال امین الله بهار وویل د امنیت تامین او د پروژو انډولې دواړه د دولت کار دی، باید لاس په کار سي.
که چیرې دولت امنیت نشي راوستای په هغو سیمو کې بیا دې له ولس هم دا غوښتنه نه کوي چې تاسو ولې یا وسلوالو ته ولاړاست یا ولې تاسو د نظام ملاتړ ونکړو. که چیرې ماته نظام، که چیرې ماته دا دولت خپل حق رانه کړي، له ما دې د قانون د پلي کولو هیڅ غوښتنه هم نه کوي. مننه.
قومي مشر حاجي عبدالباري وویل موږ له دولت څخه د انډول غوښتنه کوو، خو که دولت عدالت په نظر کې ونه نیسي مظاهرو ته به دوام ورکړو او لوی لارې به د مسافرو پر مخ وتړو.
ټولو چارواکو په پارلمان، په رئیس صاحب جمهور، په ټولو باندې غږ کوو چې دموږ حق دی په ډیر ښه شکل سره بیرته دموږ خپلو خلکو ته راکړي او کیرا نه کړي. بیا موږ کوم مظاهرې وکړي، کوم لاربندي وکړي، کوم هر څه وکول بیا به نو ګله هم نه وي.
دا چې د غزنی محلې دار هم لانډولۍ څخه اندېښنه شوي نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي واحد الله کلمزي څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که دغه انډولۍ حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي.
مو کوشش کوو چې په ټول دی دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوی پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بی عدالتی شوی و د مو د انکشافي پلان سره خلاف پروژه منظور شوی وي نو مو خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزی حکومت ته د مستند و دلایل سره وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د خپاره سوي لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول سوي دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کیږي.
او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. میل آنلاین خپرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ پر وروستۍ کتنه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د شنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. دغه آنلاین بریتانوي خبرونې د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي واشنگتن او طالبان لا هم د سولې پر یوې احتمالي موافقه بحث کوي چې له مخې به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل پیلېږي. د لیکنې په حواله په وروستیو اونیو کې امریکا د سولې د مذاکرو د مشخص حالت په اړه چوپتیا خپله کړې ده. جمهوری ریاست ویلي چې زلمی خلیلزاد د شنبه پر ماپښین له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په حواله زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د میل آنلاین په لیکنه کې لولو زلمی خلیلزاد افغانستان ته تر سفر مخکې په پاکستان کې و چې د لوی ډیستریټ جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون یې له ځینو پاکستاني چارواکو سره وکتل. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې د جنوري د میاشتې تر پایه به له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي، خو جنوري میاشت پای ته ورسېده او د سولې د کومې موافقې ترک نه لګیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو دواړه خواوې د موافقې تر لاسلیک پورې سره نږدې سوي دي. وسلوالو طالبانو د جنوري پر 23 پر خپل ویپاڼه په یو بیان کې ویلي وو سره له دې چې د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه یې کړې ده، خو امریکا نوې غوښتنې ورڅخه کړې دي. خو د افغانستان حکومت ویلي د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري او طالبان دي دایمي اوربند وکړي. امریکایي خبرونې ډیپلوماټ تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې. کله چې په افغانستان کې د امریکا یو الوتکه نسکوره سوه، ولې ګڼو کسانو فکر کاوه چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای یو مشر هم په الوتکه کې وو؟ د امریکا دغه ای دوله الوتکه د جنوري پر 8 د دوشنبه په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې نسکوره سوه. د ډیپلوماټ په باور په واورو پوښل سوې غرنۍ سیمه کې د نسکوره سوې الوتکې له ټوټو لوګي پورته کېدل چې د ایران دولتي تلویزیون ادعا وکړه چې په جلسو کې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای یو لوړ رتبه افسر هم شامل وو. د خبرونې په باور په پیښه کې دوه امریکایي پوځیان ووژل سول او امریکایي چارواکو ټینګار وکړ چې په الوتکه کې د سی آی ای کوم افسر نو موجود. د خبرونې په لیکنه خرابه هوا او د طالبانو لخوا د وسلو ډزې د دې سبب سوی چې امریکایي او افغان ځواکونه ونتوانېږي تر یوې ورځې زیاته موده کې د پیښې ساحې ته ځان ورسوي. تر هغه وخته امریکایي ځواکونو پر یوه لنډکۍ اعلامیه اکتفا وکړه او یې ویل چې په نسکوره سوې الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک دوه پیلوټان موجود وو. ډیپلوماټ خبرونې د هغو خبري رسنیو چې د ایران او روسیې ملاتړ کوي راپورونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په الوتکه کې د ایران د ماموریت لپاره د سی آی ای مشر مایکل جی انډریا هم موجود وو. دا خبر د بریتانیا په ځینو رسنیو کې هم خپور سو، خو د امریکا دفاع وزارت تیره جمعه ټایم مجلې ته تایید کړې چې په الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک دوه افسران سپاره وو. د امریکا د مرکزي استخبارات ادارې یا سی آی ای هم په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې چې آیا دی انډریا یا په الوتکه کې د سی آی ای کوم بل غړی موجود وو او که څنګه. د امریکا پوځ ویلي چې د دې پیښو قربانیان 44 ډګرمن پال کی ووس او 30 تورن رایان اس فنیوف دی. او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي. دی د منځنۍ آسیا 5 هیوادونو ته په سفر وتلی چې تقریبا د ټولو هیوادونو د مشرانو سره یې کتنې هم سوي دي. پامپیو پرون د قزاقستان چارواکو سره وکتل او د دغه هیواد د اصلاحاتو ستاینه وکړه. نور جزئیات له سفیولا ستانکزین اورو.
پومپیو په منځنۍ آسیا کې د څو د یادې سیمې له هیوادونو د روسیې او چین د نفوذ په مقابل کې د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. د له څو ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر ورغلی او وروسته یې لیدکاتې هم په ازبکستان کې دي. ازبکستان ته تر تلو مخکې هغه د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې وو او د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جمار تقایف او مخکینی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سره ولیدل. پومپیو له هغه څه چې